The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
درنو اوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموږه جواب دی لمړی په مو کړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکونه په هندستان کې د کورونا د پیښو شمیر له 60 میلیونو څخه وخت دی او د کورونا رواني دوهمې څپې له امله د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ ځنډیدلې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي نړۍ له نظامي لارې څخه واک ته د رسیدو لپاره د طالبانو د هڅو پر ضد اجماع لري او د وسترو صنعتي هوادونو یا جی 7 د بهرنی اوچارو وزیرانو د نهه یسي شنبه په ورځ په لندن کې په یو شمېر مسلو خبرې وکړې چې په هغه کې د چین او روسي سره اړیکې د میانمار کودتا د سوریې شخړه او د افغانستان حالات شامل و. اوس هم بشپړ خبرونه. په هندستان کې د کورونا د پیښو شمیر له 60 میلیونو څخه واوخت او د کورونا د روانې دوهمې څپې له امله د دغه هیواد روغتیايي سیستم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. د هند د روغتیا وزارت د نهه یسي شنبه په ورځ د کورونا د 3,05,000 څخه د زیاتو نویو پیښو راپور ورکړی او دا دیارلسمه پرله پسې ورځ ده چې په دغه هیواد کې هر ورځ تر 3,00,000 زیات کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې همدارنګه په 13 ساعتونو کې د کورونا له امله د 3,499 مړو خبر هم ورکړل شوې. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په هند کې ټول ټال 2,22,400 کسان له کورونا څخه مړه شوې دي. هند د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه امریکا پسې دوهم هیواد دی او د کورونا د مړینو له پلوه برازیل پسې دریم هیواد دی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې له کورونا څخه 161 کسان مړه شوي دي. د کورونا د مخنیوي او څار ادارې مشر اسد عمر ویلي د پاوز ځای پر ځای کولو له سببه پر اس او پی عمل کولو کې زیاتوالی راغلی چې له سببه یې د رنځورانو شمیر هم کم شوی. دوی دا هم ویلي چې په لومړي ځل له 1.5 لک څخه زیاتو خلکو واکسین اخیستی. بل پلو د واکسین ورکولو دغه بهیر اوس هم ورو دی او له همدې امله پر حکومت سختي نیوکې کیږي. د مسلم لیگ نواز دلی مشر شاهد خاقان عباسی د حکومت څخه د واکسین ترلاسه کولو د پاره د ممکنه لارو موندلو غوښتنه کړې او ویلي د لکونو پر ځای د وخت هیواد د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسین کروڑونو ډوزونو ته اړتیا لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي نړۍ له نظامی لارې څخه واک ته د رسیدو لپاره د طالبانو د هڅو پر ضد اجماع لري. په افغانستان کې د امریکا سفارت د ګل یا دوشنبه پورې له یو شمېر افغان چارواکو سره د خاغدي خلیلزاد له ملاقات وروسته اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې په دغو ملاقاتونو کې په سولې ایز ډول د افغانستان د ستونزو په حل ټینګار شوی دی. په لامه کې راغلي دي خلیلزاد ټینګار کړی چې له نظامی لارې څخه واک ته د رسیدو لپاره د طالبانو د هرې هڅې پر ضد سیمه ایزه او نړیواله اجماع موجوده ده. زلمی خلیلزاد په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې تعالی شورا له مشر عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره لیدل دي. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ملي پریکړې افغان حکومت او افغان ولس کوي. خاغلی غنی د نهه یسي شنبه په ورځ په ارګ کې د پوهنې اونۍ په اړه پروګرام کې وویل چې افغانان سوله غواړي او په خبره یې کبل څوک سوله نه غواړي افغان حکومت هر څه ته تیار دی. ولسمشر غنی وویل ک طالبان پر دې نازیږي چې د القاعده غړي دي او یا به داعش سره یو ځای شي په وینای بیا به یې په وړاندې ولس پریکړه وکړي. هغه یو ځل بیا وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان د جګړې دوام ته پلمن نه لري او ټینګاري وکړ هر هغه څوک چې د بل چا نوکری کوي هغه دی لدې نوکری څخه ووځي. ولسمشر همدارنګ زیاته کړه چې څوک د بل چا په امر افغانستان کې بربادي کوي په وینای افغان ولس به یې په وړاندې ودرېږي. او د وو سترو صنعتي هوادونو یا جی 7 د بهرنیو چارو وزیرانو د نهه یسي شنبه په ورځ په لندن کې په یو شمېر مسلو خبرې وکړې چې په هغه کې د چین او روسیې سره اړیکې د میانمار کودتا د سوریې شخړه او د افغانستان حالات شامل دي. د برتانی د بهرنیو چارو دفتر وویل د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په جیوپولیټیکل مسلو باندې د فشار راوړلو لپاره چې دیموکراسي، ازادي او بشري حقوقونه ګواخي د دغو بحثونو مشري کوي. راب وویل دغه خبرې یو فرصت دی چې پرانستي او دیموکراتیک ټولنې سره یوځای کړي او یووالی وخی په داسې وخت کې چې اړتیا ده ورته ترڅو د ګډو چیلنجونو او ګواښونو په وړاندې ودرېږي. تمه ده رابا د جی 7 لغړو څخه وو واړی چې په هغه کسانو بنسټونو باندې بندیزونه ولګوي چې د میانمار له پوزي کو د تاثیرې اړیکه درلوده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال کې چې په تیر شو روز کې په هواد کې ویل بیا د کرونا څخه یو څلوېښت شپېته کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د کرونا د مخنیوي د اوسار ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر مشر اسد عمر ویلي د پوز ځای په ځای کولو له سببه په ایس او پیز عمل کولو کې زیاتوب راغلی چې له سببه د رنځورانو په شمېره کې هم کمی راغلی. دوی دا هم ویلي چې په لومړي ځل د یو نیم لکه څخه زیاتو خلکو واکسین لګولی. بل پلوته د واکسین لګولو دغه عمل اوس هم د سستۍ ښکار دی چې له سببه په حکومت سخت نیوکې کیږي. د مسلم لیگ نوال دلی مشر شهید خاقان عباسی د حکومت څخه د واکسین ترلاسه کول لپاره د ممکنه لارو موندلو غوښتنه کړې او ویلي د لکونو په ځای دا وخت هیواد د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین کروڑونو خوراکونو ته اړتیا لري. اسلام آباد نه د دیو خبریاله رابیا پیر پی رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په تیر شواروز کې په هیواد کې یو ځل بیا د کرونا څخه یو سل یو شپېته کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د کرونا د مخنیوي او د څار نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر مشر اسد عمر ویلي چې د فوج ځای په ځای کولو له سببه پر هدایاتو یا ایس او پیز عمل کولو کې زیاتوب راغلی، خو د خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد په هسپتالونو اوس هم فشار ستم.
ایک خطرناک حد کے اوپر آج بھی ہے یہ جو وبا ہے، لیکن جو اقدامات کیے گئے ہیں پچھلے ہفتے دس دن کے اندر اس سے وہ جس تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر ٹھہراؤ ضرور نظر آیا ہے.
وبا نن ہم پر یو خطرناک کچھ دم پتیر ونی او لسورزو کی چکم گامونا پر تکڑل سے ویدی تغی سخا پا کم تندی سر چی رنزورانو پشمیرہ کی زیادو پروانو پاگے کی سفر کرا غلی دیم. اسادو مرد خلگو سخا احتیاط کولو خواست وکڑو او ویویل دا اختر پا محل دا کرونا پشمیرہ کی یو زل بیا زیادو براتلی سیم. دا سرکاری شمیرو تر مخا دا وقت دا کرونا دا مثبتو پیشو کچا 9% دادم. خود طبی پوهانو تر مخه د کرونا تر رنځورانو شمیره د حکومتي شمیرې څخه اوس هم څو چنده زیاته کېدی سي، ولې چې دا وخت هم خلکو له اړخه نه خو احتیاط کیږي او نه د آبادی تر مخه د کرونا ټیسټونه کیږي چې صحیح معلومات تر لاسه کړی سي. اسد عمر دا هم ویلي چې په هیواد کې په لومړي ځل په یو ورځ کې 1,60,000 څخه زیاتو کسانو واکسین لګولې. حکومت رواني میاشتې د درې مینیټې راهیسې د 40 کلو څخه زیات عمر خلکو ته د واکسین لګولو عمل شروع کړی دی. د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې شروع کیدونکې د واکسین د مهم لاندې دا وخت 2 میلیونه څخه زیات خلکو ته واکسین لګول سوی دی. د روغتیا د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ورځ ویلي وو چې راتلونکي جون د میاشتې پورې به د واکسین 1,90,000,000 نور خوراکونه ترلاسه سي چې پکې 90% حکومت خپل په پیسو اخستی دي. د رپورټونو تر مخه پاکستان ته به رواني ونی کی د کرونا د واکسین د پاره جوړ کړل سوی نړیوال تنظیم کوویکس لاندې هم 2,00,000 خوراکونه ترلاسه سي. خو د دې ټولو حکومتي هڅو او داو سربیره د واکسین لګولو عمل اوس هم د سستۍ ښکار دی چې له سببه پر حکومت سختې نیوکې کیږي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شاهد خاقان عباسی وایي
دو چیزیں میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر دیں اس ملک کے عوام پر، ایک تو ماسک کی امپلیمنٹیشن کروا دیں اور دوسرا خدا کے لیے ویکسین خرید لیں.
خبرو او غونډو پر ځای پکار دی حکومت په خلکو ماسک لګول عملی کړي، ویکسین په پیسو واخلي او د لګولو عمل کې تندیره وستل سي. په هیواد کې ویکسین محدود دی. د کرونا د آبادی د پاره د 2,00,000 خبرې سوي ده. دوی دا هم غوښتنه کړې چې د کرونا د مخنیوي د پاره پکار دی 10,00,000 ویکسینو آرډر ورکړي سي چې دغه عمل په راتلونکو کال کې تر سره کړي سي. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر د شمیرو تر مخه په 13 ساعتو کې د کرونا څخه 3,300 څخه زیات کسان درن شکار سوي دي. د دغه وایرس څخه د مړو شمیره په مجموعي توګه 3,300 او د مثبتو پیښو شمیره 3,300 څخه زیاته ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے پاکستان کے بشری حقوق خپلواکہ تنظیم ایچ آر سی ٹی پر خپل کلیز رپورٹ کی ویلی چې دا کرونا وائرس د عالمی وبا له کبله په پاکستان کې د مخکې څخه موجود د غریب او شتمن ترمنځ توپیر لا هم نور زیات شوی چې ورسره په میلیونونو مزدوران د روزګار بیللو یا خطر سره مخامخ شوی دي. چېډون کې وایي حکومت چې په غریب ولس د وبا د بدو غیزو د مخنیوي لپاره کومې اسانې اعلان کړي د حقیقت شتمن طبقې ته رسیدلی او بوجي اپوٹا دا غریب پو گورا غلے دے. نور تفصیل دا اسلام آباد نا دریو خبریال ارشد حسین وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی په رپورٹ کې ویلي شوی چې د حکومت لخوا د بینظیر انکم سپورټ او احساس پروګرام د وبا د مخنیوي په تګلاره کې د شاملولو سره کېدی شي چې په زرګونو کورنۍ د غربت جوړې کندې ته د پریوتو نه بچ شوی وي، خو دا پروګرامونه د غریب پلو او مضبوطې تګلارې یو اړخ کېدی شي. رپورٹ کې ویلي شوی مهم ګام بداوي چې حکومت د آئین لاندې صحت په بنیادي حقوقو کې شامل کړي او په دې څنګه کې پانګونې وکړي. د بشری حقوقو تنظیم کرونا وبا تعلیمی ادارو لپاره هم یو لوی گزار بللی او وای چې د دې لقبل په بلوچستان قبایلی ضلعو او گلګت بلتستان کې په زرګونو طالب علمان آنلاین زده کړو تر لاسه کولو ته مجبور شوي، څوک چې اوس هم انټرنیټ ته رسایي نه لري. اسلام آباد کې دیاړي کوونکی مزدور یعقوب خان وایس اف امریکا ډیوا ته وای ک یو خوا په پاکستان کې د خوراس خاک د سیزونو بیې سیوا شوي، نو ورسره د وبا لقبل په مزدورو کې کمی هم راغلی دی.
ګران شوی نه ګران چې دا غشتو قوت نشته چې وایي او مزدورانو چې کم دي غریبانا ټول پرې چوک ټول روز ناشتي ناشتي مازیګر ما خام واپس راځي سره دی اړیشته نه.
د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقي وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د کرونا وبا نه پس په پاکستان کې په غریبه او بیروزګاری کې اضافه شوې ده او ورسره د غریب او شتمن ترمنځ فرق هم سیوا شوې ده.
اوس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت نے پیکیجز دیے ہیں اکنامک پیکیجز، تو جو کنسیشن دیے گئے ہیں اس کا بلک جو ہے وہ پاورفل مافیا کو گیا ہے اور اس کا جو برڈن ہے وہ کامن مین کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے.
ہغوائی حکومت چې د کرونا وبا په محل کې می آسانې یا مراد خلکو ته ورکړي وو، د هغې لوی برخه د شتمن طبقو جیبونو ته تللې ده او د هغې بوج هم په غریب طبقې پریوتې دي. د اقتصادي چارو خبريال مهتاب حیدر د اقتصاد پوهانو د خپلې وای چې په پاکستان کې د وبا له کبله د لسنه تر 12 میلیونه ترمنځ خلک بې روزګار شوي او دا هم ویل کیږي چې غربت کې هم 30% اضافه راغلی ده.
اوس کی وجوهات نه ہیں، آپ یہ دیکھیں گے لو گروتھ اور ہائر انفلیشن، یہ ٹو ایچ سورٹ سے جو ہے نا ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ چیز سچویشن ورسٹ ہوئی ہے.
ہغوائی د اقتصاد د ودی کا مشرہ او گرانی ہغا دو مخیزا تور دا چې لکبل په هیواد کې د غریب او شتمن ترمنز توپیر سیوا کیږي او د دې بد اثرات د خپنیغه په هغه خلکو پریوزی سوق چې په امروزه بنیادینو دیاړي کوي. د مزدورانو د عالمی تنظیم د شمیرو تر مخه کال 2019 کې د پاکستان دننه د بیروزګاری شرح 3.89% وه چې کال 2020 کې 4.15% ته ورسېدله. د پاکستان ورکرز فیڈریشن شمیرې خای چې د کرونا وبا له کبله د مارچ 2020 او مې ترمنځ موده کې د زراعت په څنګه کې 15.6 میلیونه، د صنعت په څنګه کې 2 میلیونه او د تعمیراتو په څنګه کې 4.1 میلیونه خلک بے روزګار شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے په هندستان کې د کرونا وایرس د تایچوي کیسونو شمیره 2 کروڑونه زیاته شوې ده.
د هندستان د صحت وزارت د تیر نه پورز درې لکه او 15000 201 کم ډیر شنوي کیسونه ریپورت کړی دي او په تیر سلی رښتو ساتونه کې د کرونا وایرس له عمله 3,305 مرګونه ریپورت کړی دي بلخ وا په انډین پریمیر لیګ کې برخه غستون کې لوبغاړو کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو لوجي کډ د کرکټ لیګ میچونه د غیر ټاکل شوی مودې پورې ملتوي کړی شو دي په دې اړه باندې نور حال زموږ همکار شپږ دا وړاندې کوي
د امریکا جان هاپکنز پونتون د کرونا وبا د سیډنې مرکز تازه شمیرو تر مخه په هندستان کې د کرونا ناروغانو شمیره د 0.2 میلیونو یا 2 کروڑو نه سیوا شوې ده هندستان د زیاتو ناروغانو په حساب په امریکا پسې په دویم نمبر او د زیاتو مرګونو په حساب بیا د امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی په هندستان کې د کورونا دویم اضافه دغه هیواد د صحت نظام لړزولې د هندستان د صحت وزارت د ریپورتونو تر مخه نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په هندستان کې 3,05,000 نه زیات کیسونه ریپورت شوي په هند کې نن پرله پسې 13 ورځ ده چې د 3,00,000 نه زیات ناروغان ریپورت کیږي په 13 ساعتو کې په هند کې د کورونا د لاسه 3,05,000 کسان مړ شوي هم دي په هندستان کې د کورونا زیات خطرناک او زر خوریدونکو قسم او د روان کال په شروع کې د حکومت تخوا په غنو غونو لګیدلې بندیز پورته کېده د دویمه خونړې سپې د خوریدو سبب بدل کیږي په هند کې د مخالفه سیاسي ګوند نېشنل کانګرس مشر راهول ګاندي نن په ټوئیټر ویلي د وزیر اعظم نریندرا مودي بې عملی کول ګنج پر معصومه خلک وجني او د کورونا خوریدو مخنیوي لپاره په ګرد هیواد کې د لاکډاون یا ټولبند لګولو غوښتنه کړې ده په هند کې بیا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمواله او د نورو ویکسینو لپاره د خام مال یا را مټیریل ضرورت کرونا وبا نور هم سخت کړی ده که څه هم په نړۍ کې تر ټولو زیات ویکسین د هندستان په سیرم انسټیټیوټ کې تیاریږي خو د 1.3 بلین آبادی په دغه هیواد کې د ظاهري رپورټونو تر مخه یوازې 2% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی په هندستان کې بیا د حکومت لخوا ټولو لوی خلکو ته د ویکسین ورکولو اعلان وروسته د صحت چارواکو خبرداري ورکړې هیواد کې د ویکسینو کمی هم رامخې ته کېدې شي د کرونا وبا د دویمې سپې خورېدو وروسته روانه میاشت هند حکومت اعلان کړي چې د 13 کالونو د زیات عمر ټولو خلکو ته به ویکسین ورکوي چې ورسره په هیواد کې د ویکسینو طلب زیات شوه او داسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې د ویکسینو خوراکونه به کمیږي په هند کې د صحت چارواکو ویلي کسوم په دغه هیواد کې هر میاشت د ویکسینو او یا میلیونه خوراک تیاریږي دغه بیا هم د آبادی په لحاظ د نړۍ دویم لوی هیواد د ویکسینو ضرورت نشي پوره کولای په نوې دلی کې د عامه صحت د سیړنې د پالیسۍ به ادارې مشر کې سیرینات ریډي وای لوی چیلنج د 13 کالونو د 40 کالو د عمر کسانو ته د ویکسینو پوره کول دي نموړي ویو اته ویلي موږ د 1.5 میلیون خلکو خبره کوو چې ورلبایو 0.2 بلین خوراک پکار وی دا یو لوی چیلنج یا کار دی او د ویکسینو جوړولو لپاره د خام مال زمونږ موجوده سټاک ته د په مخابله کې کم دی د هندستان د حکومت لخوا د ویکسینو ورکولو د غنوي اعلان وروسته غنو ایالتونو ویلي دوی دغه کار نشي کولای ځکه چې دوی د زیات عمر او د کورونا وایرس زیات اغیزمن خلکو ته هم ویکسین نشي پوره کولای د نوی دلی او ممبئی په شان خارونو کې چرته چې ځوانانو ته هم ویکسین ورکول پیل شوی په لسګونو زره خلک په دې هڅه کې دي چې ځان به حکومتي پروګرام کې رجستر کړي خو ډیر کم پکې کامیاب شوی په هند کې دا اوس یو نوی چیلنج دی ممبئی ښار چې د 13 کالونو د 40 کالو د عمر کسانو آبادی نږدې 15 میلیونه ده خو د کم ویکسینو د لاسه د ورځې په حساب یوازې 2.5 زره خوراک تقسیموي او د تیرې اونۍ راسي د زیات عمر کسانو لپاره د ویکسینو ورکولو عمل ځنډولی دی ملګرو ملتونو تیر ورځ ویلي دوی د هندستان حکومت سره مرسته کوي چې د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو په اړه منفي تبلیغاتو مخنیوي وکړي او دا معلومه کړي چې دغه وایرس څنګه خور شو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډیورک ویلي یو ډله یې په هندستان کې د کمیونټي ریډیوګانو سره کار کوي چې په کلیوالو سیمو کې 13 میلیونه آبادی ته چې په کلیوالو سیمو کې 18 میلیونه آبادی ته دا پیغام ورسې چې ځان بسنګا د کورونا وایرس خوندې کوي د امریکا د دفاع وزارت هم تیر ورځ ویلي دوی د کورونا وبا مخنیوي لپاره په کار سامانونو دوه لوی جازونه هندستان ته لیږلي او دوه نور جازونه به سبا له روانيږي. اخوا د هندستان کرکټ بورډ یا بی سی سی آی د آی پی ایل ځنو لوبغاړو د کورونا مثبت نتیجې راتلو وروسته په هندستان کې د آی پی ایل رواني لوبې ځنډولې. آی پی ایل په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو زیات مشهور لوبې بلل کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو غوره لوبغاړي پکې د هندي لوبغاړو سره په ګډه لوبيږي. په روانو لوبو کې تیر ورځ د چنای سپر کینګ او کلکتا نایټ رایډرز لوبغاړو ټیسټونه مثبت راغلي وو چې د سبب یې د دوی پرونی لوبه وزنډول شوه او دواړه لوبډلې د نورو جدا کړې شوې دي. د آی پی ایل رسمي ټوئیټر اکاونټ نه نن په یو ټویټ کې ویل شوی چې د آی پی ایل روانې لوبې د نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي. په دغه ټویټ کې وړاندې ویل شوی چې د آی پی ایل ګورننګ باډي او بی سی سی آی په یو بیړنۍ غونډه کې دغه لوبو د ځنډولو فیصله کړې ده. دغه اعلان څو ساعت وړاندې د چنای سپر کینګ لوبډلې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د لوبډلې د بالینګ کوچ لکشمی بالاجي او د یو بل غړي ټیسټ مثبت راغلی او ټول ټیم د نورو نه جدا کړی شوی دی. د دغه له سبب نن د چنای سپر کینګ او راجستان ترمنځ لوبا وزنډول شو. تیر ورځ بیا د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په دوو لوبغاړو کې د وایرس ته پخلی ورستو د دوی د راجستان سره لوبه هم زنډول شوی و. د کلکتې د لوبډلې سندیپ واریر او اورن چکرورتی د کورونا ټیسټونه تیر ورځ مثبت راغلی وو چې ورستو بیا ټول لوبډله قرنټین کړی شوی ده. د آی پی ایل روانو لوبو لپاره د هندستان کرکټ بورډ د احمد آباد، دلی، ممبئی، چنائی، بنگلورو او کلکتا ښارونه ټاکلی وو خو دغه ټول ښارونه بیا تیر میاشت د کورونا وبا نه سخت اغیزمن شوي.
امریکا ډی ریډیو دی افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تلمی خلیل زاد سره اپ کتن کې په دې خبرې زور راوړې دي چې د بار ملکی عسکرو د افغانستان نه وتل وروسته دي اړیکې بیا د سره خېکړې شي. اغلی غنی دا هم ویلي دي چې د امن د پروسه باید د افغانستان د نوې حقایقو تر مخه وي. پدېره باندې نور حال د افغانستان نه د دیو خبريال حکمل روان په دې ریپورت کې اورم.
خاغلی خلیزاد کابل ته داسې محل سفر کوي چې لدې مخ کې د افغان سولې پاړې دی اسیایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبرې کړي او ویلي چې د افغانستان سولې د منځنۍ اسیا او سیمه هیوادونو د سولې امن لپاره ډیره اړینه ده. کاتو هم دی افغان سولی بهیر لستونز سره مخ ده خو سیاسي چړونکې بیا د خغلی خلیلزاد ورستی سفر ته په اشاره وایي چې دی خلیلزاد هڅه داده چې دی افغان سولی لپاره په دوحه کې دی سولی خبر یو د استانبول کانفرنس ته دی طالبانو بیرته ګرځیدو لپاره افغان حکومت تکینات ورکړي ترڅو دی طالبانو بندیان خوشی کړي. سیاسي چړونکې هدایت الله پختین زیاتوي په دې سربېره چې خلیلزاد به دی افغان حکومت سره دی طالبانو دی پات بندیان په خوشی کوي خبري کوي غواړي په داخل کې هم اجماع را منستکړي. پکتین وویل
د دې لپاره ترڅو کول شي افغان حکومت قانوني کې طالبان هغه وختنه چې د زندانانو خوشکیدل د غټغاړه کې ګمدارنګ د سولې په تړاو چې متاسفانه افغانستان کې اجماع لري د اجماع درامست کول لپاره زلمی خلیلزاد راغله دی او خلیلزل کوي.
طالبانو هغه وخت د استانبول ناستي څخه د ګډون انکار وکړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوه دی تړون د ټاکلې نیټه نه ورسته هم د بهرنۍ ځواکونو د شتون اعلان وکړ. په خبرګون کې طالبانو خبرداري ورکړ چې ټول بهرنۍ ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستان نه ونوځي نو دوی به بهرنۍ ځواکونو باندې بیرته بریدونو ته دوام ورکړي. هم دا شن طالبانو په استانبول کانفرنس کې هم د نه ګډون پریکړه وکړه. د دې لپاره چې په دوه کې د سولې خبرې بیرته پایل شي او طالبان د استانبول په کانفرنس کې هم ګډون وکړي هڅې روانې دي. ل جمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي دی بورالاین هم یلی چې له طالبان او نورو اړخونو سره کار کوي چې د دوه او استانبول ناستي دوام ومومي. لاینځوي هغه په کابل او دوه کې له حکومت سیاسي مشرانو او مدلین ژلانو سره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي هم ټینګار کړی چې دی دوی هڅې د سولې پروسې او د بشر حقوقو ملاتړ باندې متمرکز دي. لا افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ دوه ورځې وړاندې پیل شوې ده چې هم مهاله افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جګړې هم ډیرې شوې دي. خو زلمی خلیل زاد بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان لپاره نړیواله اجماع شتون لري چې د افغانستان حالاتو به نظارت کوي. خو پښتنه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې جګړې نه دي کمې شوې. آیا نړیواله اجماع به وکولی شي چې د بهر په افغانستان کې د جګړو مخه ونیسي یا ترې نظارت وکړلی شي؟ سیاسي څېړونکی نجیب الله آزاد لا ډیوی سره په خبرو کې ویل چې
همله خدای احتمال شته چې امریکایي ځواکونه د پیوون مو بلوم یا په یو شکل او بل شکل تر یو مدې پورې په افغانستان کې پاتې شي. نو کله چې د دې په موجودیت کې د افغانستان امنیتي وضعیت تر دې کچې دومره زیات خراب دی، نو فکر نه کوم چې بیا د دې په غیر موجودیت کې چې د افغانستان نوځي او د دې وټوانی چې په افغانستان امنیتي وضعیت باندې څار ولري او د جګړې مخنیوي دی وکی.
حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
ریډیو دی د قانون او فاقي وزارت د جبري زنا مخنیوي د کال 2020 لاندې د داسې مقدمو په یو سل او شل ورځو کې اوریدنو مکمل کولو او فیصله کولو لپاره د خصوصي عدالتونو قیام قانون سمري د پاکستان صدر ته لګیلي. د قانون وزارت تجویز ورکړي د ذلي او سیشن جج عدالتونه د داسې خصوصي عدالتونه وګرځول شي او د جبري زنا مقدمې د غلطه اوریدل کیږي او د یو سل او شل ورځو کې د نن د داسې مقدمو فیصله کیږي. قانون پوها پدی سرایلری نور تفصیل د دیو خبریالا سادیه قاسم شراکوی.
د قانون د وفاق وزارت د لاندې هم دغه قانون عملی کولو او د کی مشورې ورکولو لپاره د حکومت خصوصي کمیټه غړي او د پیښور های کورټ یو وکیل مېوش محب کاکا خیر وای ک دغه خصوصي عدالتونه جوړ شي نو داسې د جبري زنا مقدمه فیصله به هم زر کیږي او د سره سره دغه خصوصي عدالتونو کې ججان او وکیلان یعنی پروسیکیوشن محکمه به هم خصوصي تربیت یافته وي او د ریپ یا د جبري زنا قانون باندې خصوصیت لري ځکه په وخت به ثبوتونه هم وړاندې کیږي او فیصله به هم داسې مقدمو کې په وخت کیږي او امید کېدای شي داسې انصاف به هم کیږي.
نن سبا موږ وګورو کنویکشن ریټ ډیر زیات کم دی په دې ریپ کیسز کې. زیات تر کیسز کې موږ سره ریپ کیسز کې بیل وشي دا موسټلی ایکویټل ریټ زیات دی. نو دې کیسز کې چې کم دی چې کله موږ سره کنویکشن ریټ زیات شي نو ڈیٹرنس به کریئیټ شي بل دا جسٹس به سرو کیږي. نو چې کله جسٹس ټایملی سرو کیږي نو زما په خیال کنویکشن ریټ به زیاتیږي او ڈیٹرنس به کریئیټ کیږي او دې سره به امید دی چې ریپ کیسز با کم شي.
مهوش محب کاکا خیل وای خصوصي عدالتونو کې زر فیصله راتلو سره عام خلکو کې به هم یو پوهه خوريږي چې کدوی داسې جرم کوي نو دی عدالتونو کې به دومره زر سزا کیږي او امید کېدل شي چې داسې خلکو کې پوهه یا یره راتلو سره د داسې پیښو مخنیوي وشي او دی کې کمی راشي.
زموږ د سوسایټي مایند سیټ چینج کولوم ضرورت ته او کتاس وګوره چې کم کرائمز کې کنویکشن ریټ زیاتی دا غینا زموږه سوسایټي خلکو مې ریږي چې کومه دا کرائمز وکړو نو موږ چې کم دې موږ بجیل ته دن نشو موږ ته بس زاګانې ملو شي سزا موت براته ملاويږي لایف امپریزنمنت براته ملاويږي.
یاد دې وی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب ښار لاهور کې موټروی سره نږدې په 9 ستمبر کال 2020 کې د سړک په غاړه د یو خزې دغه ماشومان او بخامخ جبري زنا پیښې نه پس دغه سخت قانون راوستلو. په موټروی شوی دغه جبري زنا پیښې یا مقدمه کې سخت کال د ماش په 20 نیټه دوه کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. خو په پیښور کې یو خبريال امجد صافي چې د عدالتي او قانوني امور باندې ریپورتنګ او لیک کوي د جبري زنا مقدمو اوریدلو لپاره د دې خصوصي عدالتونو په حق لوي
خو دا غیر لپاره دا ضروری ده چې څنګه د سلور بهشت دي د سری های کورټ او سپریم کورټ کې هم د دې لپاره یو ټایم لیمټ کې خوستې شي ځکه چې داسې سزا بیا فوراً پکار ده.
قانون پوهان وای د جبري زنا مقدمه اوریدنې لپاره د خصوصي عدالت قیام او د داسې اوریدنې فیصله کولو لپاره د یو سل او شل ورځو مخصوص میاد یو خو ګام دی. خو پکار ده داسې مقدمو کې سزا باندې عمل هم ضروري شي. نو هله با خلک د جبري زنا غوندې جرم نه یره یا ډډه کوي او داسې جرمونو کې کېدای شي کمې راشي. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا زموږ ځای جواب دی لمړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو په هندستان کې د کورونا د پیښو شمیر له 60 میلیون څخه وخت دی او د کورونا رواني دوهمې څپې له امله د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ ځنډیدلې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي نړۍ له نظامي لارې څخه واک ته د رسیدو لپاره د طالبانو د هڅو پر ضد اجماع لري او د وستر صنعتي هیوادونو یا جی 7 د بهرنیو چارو وزیرانو د نهه یسې شنبې په ورځ په لندن کې په یو شمېر مسلو خبري وکړي چې په هغه کې د چین او روسي سره اړیکې د میانمار کودتا د سوریې شخړه او د افغانستان حالات شامل و. اوس هم بشپړ خبرونه. په هندستان کې د کورونا د پیښو شمیر له 60 میلیونو څخه واوخت او د کورونا د رواني دوهمې څپې له امله د دغه هیواد روغتیايي سیستم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. د هند د روغتیا وزارت د نهه یسې شنبې په ورځ د کورونا د 3,55,000 څخه د زیاتو نویو پیښو راپور ورکړی او دا د 14مه پرله پسې ورځ ده چې په دغه هیواد کې هر ورځ تر 3,00,000 زیات کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې همدارنګه په 13 ساعتونو کې د کورونا له امله د 3,499 مړو خبر هم ورکړل شوی. د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په هند کې ټول ټال 2,22,400 کسان له کورونا څخه مړه شوي دي. هند د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه امریکا پسې دوهم هیواد دی او د کورونا د مړینو له پلوه برازیل پسې دریم هیواد دی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې له کورونا څخه 161 کسان مړه شوي دي. د کورونا د مخنیوي او څار ادارې مشر اسد عمر ویلي د پاوز ځای پر ځای کولو له سببه پر ایس او پیز عمل کولو کې زیاتوالی راغلی چې له سببه یې د رنځورانو شمیر هم کم شوی. دوی دا هم ویلي چې په لومړي ځل له 1.5 لک څخه زیاتو خلکو واکسین اخیستی. بل پلو د واکسین ورکولو دغه بهیر اوس هم ورو دی او له همدې عمله پر حکومت سختې نیوکې کېږي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاهد خاقان عباسی د حکومت څخه د واکسین ترلاسه کولو د پاره د ممکنه لارو موندلو غوښتنه کړې او ویلي د لکونو پر ځای د وخت هیواد د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسین کروڑونو ډوزونو ته اړتیا لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي نړۍ له نظامی لارې څخه واک ته د رسیدو لپاره د طالبانو د هڅو پر ضد اجماع لري. په افغانستان کې د امریکا سفارت د ګل یا دوشنبه پورې اصلي یو شمېر افغان چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد له ملاقات وروسته اعلامیه خبره کړې او ویلي چې په دغو ملاقاتونو کې په سولې ایز ډول د افغانستان د ستونزو په حل ټینګار شوی دی. په لامه کې راغلي دي خلیلزاد ټینګار کړی چې له نظامی لارې څخه واکته د رسیدو لپاره د طالبانو د هرې هڅې پر ضد سیمایزه او نړیواله اجماع موجوده ده. زلمی خلیلزاد په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې تعالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره لیدل دي. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ملي پریکړه افغان حکومت او افغان ولس کوي. خاغلی غنی د نهه یسې شنبې په ورځ په آر کې د پوهنې اونۍ په اړه پروګرام کې وویل چې افغانان سوله غواړي او په خبره یې کبل څوک سوله نه غواړي افغان حکومت هر څه ته تیار دی. ولسمشر غنی وویل ک طالبان پر دې نازیږي چې د القاعده غړي دي او یا به داعش سره یو ځای شي په وینا یې بیا به یې په وړاندې ولس پریکړه وکړي. هغه یو ځل بیا وویل چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان د جګړې دوام ته پلم نه لري او ټینګار وکړ هر هغه څوک چې د بل چا نوکری کوي هغه دې لدې نوکری څخه ووځي. ولسمشر همدارنګه زیاته کړه چې څوک د بل چا په امر افغانستان کې بربادي کوي په وینا یې افغان ولس به یې په وړاندې ودرېږي. او دوو سترو صنعتي هوادونو یا جی 7 د بهرنیو چارو وزیرانو د نه یسی شنبی پورس په لندن کې په یو شمیر مسلو خبرې وکړې چې په هغه کې د چین او روسیې سره اړیکې د میانمار کودتا د سوریې شخړه او د افغانستان حالات شامل دي. د برتانی د بهرنیو چارو دفتر وویل د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په جیوپولیټیکل مسلو باندې د فشار راوړلو لپاره چې دیموکراسي ازادي او بشري حقوقونه ګواخي د دغه بحثونو مشري کوي. راب وویل دغه خبرې یو فرصت دی چې پرانستي او دیموکراتیک ټولنې سره یو ځای کړي او یووالی وخی په داسې وخت کې چې اړتیا ده ورته ترڅو د ګډو چیلنجونو او ګواښونو په وړاندې ودرېږي. تمه ده رابا د جی 7 لغړو څخه وو واړي چې په هغه کسانو بنسټونو باندې بندیزونه ولګوي چې د میانمار له پوځي کودتا سره یې اړیکه درلوده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ریډیو دی د اوو سنتی هوادونو د ډلې نمائندګۍ کوونکې وزیرانو د تیر نهې پورس په لندن کې د ملاقاتونو یو مشروف ورځ تیر کړه. په دې ملاقاتونو کې د چین او روس ترمنځ اړیکې، میانمار کې بغاوت، د شام شخړه او افغانستان کې صورتحال ترڅنګ په ګڼ شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار نوشروان قلندر ناورو.
د نړۍ جی 7 یا وشتمنو هیوادونو خارجه وزیرانو د نهه شه شنبه پورز په لندن کې لیدل دي او د برتانی خارجه وزارت ویلي دي چې دوی د چین او روس په شمول د افغانستان، شام او میامار په حالاتو او روسي پرمختیا خبرې اترې کوي. د برتانی خارجه وزارت په بیان کې ویلي دي چې خارجه وزیر ډومینیک راب مشره په دې باسونو کې به د بیلابیلو سیمو په موضوعاتو، جمهوریت ته ورپېخو غواخونو، ازادي او د بشري حقوقونو په موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. ډومینیک راب ویلي دي چې دا یو موقع او د وخت ضرورت ته چې د نړۍ جمهوریت ټولنې او اتحادونه راغون شي او په مشترکه چیلنجونو او غواخونو باندې خبرې وکړي. هغه ویلي په غونډه کې به د میامار پوځي جنتا په کسانو او ادارو باندې په بندیزونو لګولو او د میامار خلکو ته د انساني مرستو ورسولو باندې زور راوړل کیږي. د ګل پورز د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د برتانوي خارجه وزیر راب سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د چین په اړه د خبرو اترو مقصد د چین کابو کول یا دوی د فشار د لاندې راوستل نه دي. د خبريارانو سره د خبرو په وخت بلینکن ویل چې د دوی مطلب د نړۍ نظام د یو ترتیب د لاندې چلول دي او د دې کار لپاره موږ په شریکه د لسیزو راځي ډیره سرمایه‌کاري کړې ده. موږ یوازې د خپل وګړو د پاره نه بلکې د ټول نړۍ د انسانانو خبره کوو. برتانوي خارجه وزیر راب په دې محل ویل چې کوم ممکن وینو دوی د تعمیري سوچ د لارې د مثبتو او مناسبه کډرونو سره د چین سره د موسمي بدلون په شمول په ټولو موضوعاتو خبرې کول غواړي. د امریکا صدر جو بایدن تیر اونۍ د کانګرس شریکي غونډې ته د خپل اولنې وینا په محل اجمنه خودلې و چې په انډو پیسیفیک سیمه کې بعد امریکا د پوز مستحکمه موجودګي او ټکنیکی پرمختیاوي په وړاندې بیاي. تیر میاش انتونی بلینکن د چین لخوا د تایوان په ضد د توندو ګامونو پورته کولو په سر اندېښنې څرګندې کړې او خبرداري یې کړې چې دا به یو سخت غلطي وي که د غربي پیسیفیک سیمې موجوده حالت په زور د بدلولو هڅه کیږي. د رواني اونۍ په وخت د جی 7 غونډې په محل به د برتانیې او امریکا ترڅنګ د کینیډا، جرمني، اټلی، جاپان، استرالیا، هند، سویلي کوریا، سویلی افریقا او برونی هم په دې ملاقاتونو کې برخه اخلي. امریکا ویلي دي چې د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام مخنیوي لپاره د دغه هیواد سره په سفارتي کې چارې په مخ بوتل غواړي. د جمعې پر ورځ د صدر بایدن انتظامی اعلان کړی د شمالي کوریا په اړه پالیسۍ ته بیا کتنه مکمل کړی ده. د اتوار پر ورځ شمالي کوریا بیا په خبرګون کې ویلي دي د امریکا او اتحادیانو بیانات ردوي او ویلي دوی د شمالي کوریا په اړه تازه سرګندونې د دشمنی تګلاره ده. د برتانی خارجه وزیر راب ویلي دي چې د امریکا سره په ګډه ستراتیژیک اهداف لپاره کار کوي او په دې لړ کې به د یو بل مرسته کوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن به د جی 7 غونډې وروسته د یوکرین سفر هم کوي او هلته به د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. د امریکا خارجه وزارت ویان نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي چې امریکا به د روس لخوا د یوکرین د خودمختاري په ضد دغه هیواد سره کلک ودرېږي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا د ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلامي هوادونو باندې ربي ملکونو کې د اسلام او مسلمانانو په حق له منفي نظر لري کولو لپاره د مبارزې ټینګار کړي او هغه ویلي پاکستان په نړیواله کچه د مذهبي یووالي لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. دا په داسې وخت چې اروپي پارلمان لخوا منظور کړی شوی قرارداد کې پاکستان لپاره تجارتي مراد ته د بیا کتنې ترڅنګ پاکستان کې مهمې اروپي هواد فرانس مخالف جذبات باندې هم اندېښنې ښودلې شوې. چیرون کې وایي وزیر اعظم عمران خان تر اوسه خپل لوس قانې نه کړی شو چې حکومت د فرانس ته سفیر او خپل پاړه ستګلار ده، ځکه هم دغه وجه ده چې اروپي هیوادونه د پاکستان د ریس ته سنجیدګي سره نه ګوري. نور حال په دې کې
د اسلامي ملکونو سفیرانو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان ویلي اسلامي هیوادونه غربي نړۍ ته د پیغمبر اسلام د ذات سره د مسلمانانو د حساسیت او اسلام خو انزور وړاندې کولو کې ناکام دي. اغه ویل یورپی ہے وادونه په پدې خبره کانې کول وی چې سغدریزه او ترهګرې د اسلام سره ایستړاو نشته دی. بل دا چې یورپی ملکونه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم سره د مسلمانانو حساسیت باندې لا تر اوسه نه پوهیږي او پدې اړه د اسلامي نړۍ او د مسلمانانو خبرګون وړو کې سوچ او درای د ایزار په ضد بولی. وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی اسلاموفوبیا یا د اسلام په حق نه منفی سوچ له عمله د مذهبونو ترمنځ کرکه خوريږي، ځکه مذهبي او والی او د برداشت چلند ته وده ورکول لپاره به پاکستان خپل هلې ځلې او نړیوال ورولې سره خپل مرسته جاری ساتي. دا په داسې مهال چې د یورپي هیوادونو پارلمان پاکستان کې د لګکو په ضد توپیری چلند او د مذهب د سپکاوي قانون ناوړه کارولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر پاکستان لپاره تجارتي مراتو ته د بیا کتنې قرارداد منظور کړی دی. دغه قرارداد د لارې پاکستان کې یورپي هیواد فرانس مخالفه جذباتو باندې هم اندېښنې ښودلې شوې دي. روان دي د مخالفه ګوندونو او سیړونکو د حکومت لخوا لا قانونه تحریک لبیک په غوښتنه د پاکستان نه د فرانس د سفیر اوخکلو په اړه ملي سمبلی ته قرارداد لواندې کولو باندې نیوکه کوي. سیړنکار ډاکټر حسن اسکری وایي یو مهم یورپي هیواد فرانس د سفیر اوخکلو په معاملې وزیر اعظم عمران خان لا تر اوسه خپل اولس مطمئن نه کړی شو چې حکومت څه کول غواړي. نو د حسن اسکری په وینا پاکستان به په نور حساس مذهبي معاملاتو باندې د خپل موقف په حق له غربي نړۍ سره کانې کړی شي.
دنیا میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرے کہ دوسروں کا سمجھ میں آ جائے. ہم آرگومنٹ کرتے ہیں ہم خیال لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں واہ واہ ہو جائے، تو کیا وجہ ہے کہ یورپ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا؟
اغه ویل د پاکستان حکومت نړۍ تخپل موقف په صحیح ډول وړاندې کولو په ځای د کور دننه د وقتی ګټو لپاره د خپل هم فکر خلکو خبره مانی. سرګند دی وی فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خبرېدو په ضد د تشدد نه ډکو مظاهرو کولو په سر د پاکستان حکومت ملکی ترهګرې قانون لاندې تحریک لبیک لا قانون ډله ګرځولې ده. خو د دې وروسته حکومت د غډلې سره د لوزنامې د لارې حکومتي بندیز بیان بیا کتنې خواست اوریدلو پریکړه هم کړی ده. د تیر ګول یا دوشنبه پورز د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ مهم مرکزی وزیرانو غونډه کې د یورپی پارلمان قرارداد پاکستان باندې د ممکنه سراتو جاج اخیستل شوی و. د دې ترڅنګ د باندینو چارو وزارت یورپین یونین قرارداد کې د مذهب د سپکاوي قانون او د دې لاندې درج مقدماتو سره تړلې پاکستان عدالتي کاروایو باندې اندېښنې یو ځل بیا رد کړې دي. د وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان کې پاکستان کې د لګکو مذهبي او بشري حقوقو خوندي ساتلو پخلی شوی دی. بیان زیاتوي دغه قرارداد د پاکستان قانوني او عدالتي نظام په اړه د یورپي پارلمان د پوهې نشتوالی په ډاګه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو سرتيري په دغه وجل شوی او په یو بل پیخه کې د دریو نامعلومه کسانو مړی په داسې حال موندل شوی چې تشدد پیښوي او بیا په ځمکه کې ښخ کړی شوی وو. پولیس دوه پیخه تاییدوي او وایي د پولیس سرتيري د وژنې پیخه د صدر تانې په حدود کې شوی او نامعلومه مړی د بنو دومیل تانې د حدود نه ترلاسه شوی دی. عدنان بیتنی په نور حال راکوي.
د صدر تانې پولیس مهارر رحمت الله اویل د پولیس سرتیر د وژنې لا پیښه تیر ما شام هغه مهال شوی چې دیش کلم مدثر نومي پولیس سرتیر په موټر سایکل ډیوټۍ ته روان وو. هغه ویل پولیس کانسټیبل د یو ریټایرډ پولیس ډی ایس پی ګل حمید سره په سکیورټۍ مامور وو او د هغه سکیورټۍ لپاره په موټر سایکل روان وو چې ډیره اسمان خان په سړک نصیر آباد سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو سره وژلی دی. له کډونه ګرځول شوی پاکستانی طالبانو ذمواري په غاړه اخستی. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې مارر اویل د نوموړي د وژنې مقدمه تر هغه لري د مادو لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړی شوی او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د بنو ډومیل تھانې پولیس چارواکي وایي دوی ته تیر ورځ د بنو په جنوب ختیځ سیمه شمسي خیل کې د دریو کسانو مړی په داسې حال تر لاسه شوی چې په خاورو کې ښخ کړی شوی وو. د تھانې پولیسو مارر اسرار الله اویل تیر ورځ د سیمه ماشومان لرګو راټولولو لپاره لکلي بهر تللی وو او هلته په خاورو کې ښخ دي کسانو لاس او پښې لیدلې وې او بیا د کلی مشران خبر کړی دي. هغه ویل د خبر ترلاسه کېدو سرسم پولیس د پیښې ځای ته ورسېدو او د دې ځای نه د دریو کسانو مړی ترلاسه کړل چې په خاورو کې ښخ کړی شوی وو. هغه ویل د مړو وجودونه داسې ترلاسه کړي چې سرونه پورې نه وو او په بدن د تشدد نښې وې. د پولیسو مارر په خبره د دوی مړی خراب شوی وو او د پیژنګلو وړ نه وو او نه تر اوسه په دې اړوند چا پولیس سره رابطه کړې او نه د نوړاندې چا پولیس سره مقدمه درج کړې وه. د پولیسو مارر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د طبي معاینې یا پوسټ مارټم وروسته دغه مړی د بنو کمیټۍ خاورو ته وسپارل. زیاته کړه پولیس په خپل مودیت کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي.
صدر تانه حدود دي غلامی دکان سره ګنر وو او کورنر راون وو نصیر آباد څنګه چا ویسته ده مقدمه درج دي. بالکل
د چا په خلاف؟
نامعلوم.
د یادونې ده د مارچ میاشتې په 28 نیټه کې د بنو پجانی خیلو کې د څلور تنکو هلکانو مړی موندل شوی وو چې عمرونه یې د 12 تر 13 کلونو پورې وو. د مړه شوي هلکانو د خپلوانو په خبره د هلکان د موندلو نه 6 ورځې وړاندې د ښکار لپاره وتلي وو او بیا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې تشدد پرې شوی او ښخ کړی شوی وو. د یادې پېښې وروسته ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت پیل کړی وو او د نورو غوښتنو تر څنګ په علاقه کې د امنیت غوښتنه کړې وه چې علاقې د هر ډول بد امنۍ څخه پاک کړی شي. عدنان بیٹنه دیوا بنو
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
امریکا دی ریډیو دی پولیس وای د افغانستان پولیس هرنځ دی د باجوړ ضلع مامون تحصیل کې نسړه غاړه خپم 14 کې دوه امنیتي اسکر وژل شوی او دوه ژوبل شوی دي. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه غستې. پولیس وای سیمه کې د لټنې عملیات پیل کړې دي خو لا یې هم مشکوک تنان نه دي نیولې.
پدیره نور تفصیل د دې خبريال ارشد محمد په رپورت کې اورو.
د باجوړ پولیس وای پیخه د ګل پورز مخام د ماموندو په ترخو لغړی نومې کلی کې هغه وخت را مخه ته شو چې د اف سی زواکونه د معمول په گشت روانو او د سړک غاړې خخ د بمی چودنې ښکار شو. د باجوړ پولیسو ډی اس پی گلزار خان دی وته ویل د ټپی شوی عسکرو روغتي حالت ښه دی او دوی د ملیشو پوځي عسکرو سره په ګډه د پیخو وروستو د لټون عملیات کړي، خو لا یې هم کوم مشکوک تنان نه دي نیولي. تحریک طالبان پاکستان د دې پیخې ذمہواری په غاړه اخیستی. په باجوړ کې د دې نوړاندې هم روان کال په هدف وجنو کې پولیس اهلکار او ځای مشران په نښه شوي دي چې ذمہواری اکثر له پاکستانی طالبانو منلې، او دې ترڅنګ په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د سو پیخو ذمہواری دایشتلې هم منلې و. سیړونکي وای د تیرې سمو دینا د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم امنیتي وضع په خرابېدو ده. د پټا ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه روان کال د جنوري میاشت کې په قبایلي سیمو کې یو دیرش بریدونه شوي چې پکې 12 عسكر وجل شوي او 10 جوبل شوي، او په دغه میاشت کې 9 عام وګړي وجل شوي، او د روان کال 13 میاشت کې 8 بریدونه شوي چې پکې 15 عسكر وجل شوي او 19 عام وګړي وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. د پټا ریسرچ سنټر یو مشر منظور محسود دی وته ویل په پخوانی قبایلی ضلعو کې د طالبانو جدا شو ډلو را یو ځای کېدو سره په دغه سیمه کې بریدونه هم سیوا شوي دي، او دا د کال 2019 او شلم په مقابله کې زیات ښکاری. منصور محسود ویل د پاکستانی طالبانو جدا شو ډلو را یو ځای کېدل او په افغانستان کې بدلیدونکي حالاتو سره به د افغانستان پولیس سره پرتی قبایلی سیمو کې د وسلوالو عملیات زیاتېدل امکان لري.
واقعیت زیات دی او مخکې هم دا غلی د شي چې په دغه کې په مخکې هم زیاتې دي کمی نه.
د پاکستان قبایلی ضلع په تیرو وختونو کې د وسلوالو کلک مرکز پاتې شوی و. دلته خپل عدالتونه جوړ کړي و او دغه سي القاعده او نورو ترهګر تنظیمونو هم دغه سیمو کې شتون لرو، خو د پاکستان امنیتي ادارو چارواکي وایي دغه سیمې د ضرب ضب عملیاتو وروستو د وسلوالو څخه پاکې کړي دي. د پاکستان پوځ وایي په تیرو څلورو کلونو کې په ټول هیواد کې 3,15,000 نه زیات پوځي عملیات کړي او په هغه کې 350 ترهګر وجلې دي. د پوځ ویان میجر جنرال بابر ابتهار په خپل وروستي پریس کانفرنس کې ویلي و پنجاب کې 4,000، په سند کې 1,50,000، په بلوچستان ایالت کې تقریبا 80,000 او په خیبر پختونخوا کې 92,000 پوځي عملیات کړي دي. خو سیړونکي وایي د قبایلي ضلعو د وسلوالو څخه پاکولو د داوو باوجود اوس هم هلته وسلوال بریدونه کیږي او ځینې مشران او امنیتي ځواکونه پکې پنخه کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بلوچستان د اوران په تحصیل مشکې د بندکی په سیمه کې د سړک د غاړې سمکني ماين چودنه شوی چې په نتیجه کې دوه دلی وی د سکه بجل شوی او دوه بیا جوبل شوی. نور حال په دې خبريال حمید سمسور را کوي.
چارواکي وی ته پیښه له کوټ څخه د سویل په لور د 1.5 کیلومتره په واټن باندې په کلکیچ زپلې ضلع اواران کې رامسته سپله. د ضلع اواران نظامی چارواکو وویل چې د تحصیل مشکی د بندکی په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د سړک لغاړي مزکنه ایمن شخ کړی وو چې کله د لیویزو د رسالدار میجر کاپیلا دالته تیرېدل زورور چودنه وسوه چې په نتیجه کې د لیویزو دوه عسكر وژل شو او دوه بیټه پیان دي. لپیش وروسته په سملاسي ډول باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي پلټنې پیل کړې. شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې اخستی ده. تپیان سوي کسانې په سملاسي ډول باندې نږدې روغتون ته یوړل. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو مشر وویل چې دا د ریموت کنټرول به می چاودنه ده او د لیویزو ګاډې په بشپړه توګه تباه کړې ده. خو د لیویزو رسالدار میجر یایا خان خوندي دي او د کاپیلی و نورو ګاډۍ ته هم زیان نه دی رسیدلی. تر دم ګړی پوری د دغه پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی او نه د چارواکو له لوري په دې ترڅ کې څوک نیول سوی دي. خو بیا هم چارواکي شک کوي چې د بلوچ وسلوال سازمانونو له لوري به د خبرې تر سره سوي وي. په تیر وختو کې هم په دغه سیمه کې په اواران کې یو شمیر بریدونه تر سره سوي دي. اواران د بلوچ کوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ پلارنۍ ټاټوبۍ دی. حکومتي چارواکي دا کوي چې دای د لغو سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشري کوي. دوی پر امنیت خوندي ساتو کې دارو باندې بریدونه کوي او د سپیک د پرمختیا پروژې هدف کوي. دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبی وسایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. بلوچ وسلوال وی چې مرکزی حکومت اسلام آباد او بارنی نړیوالی کمپنی د بلوچستان وسایل لوټي او د غډول مرکزی حکومت غواړي چې دوی دلته په لژکیو کې هم بدل کړي. د دوی په خبره سي حکومت د نورو صوبو خلک دلته آبادول غواړي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په بلوچستان کې د سپیک پروژه ناکامه کول غواړي. بلوچ ملتپال وی چې دلته د دوی په زرګونو خلک هم بې درکه دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. اول فرانډ کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. د اداریا بوند کوي زموږ همکار مختار خلیل.
عوامي جمهوریت چین په هانګ کانګ کې د جمهوریت د دانوانه کول خپل مهم جاری ساتلی دی، او همدغه وجه ده چې د جمهوریت پلو خلکو کرمي د دوی د بنیادی ازادو د مرست کولو په وجه ورځ تر ورځ په زیاتېدو دي. د اپریل په 19 تاریخ د هانګ کانګ او جمهوریت پلو کسان د کال 2019 په اگست کې په یو امنناکه مظاهره کې د شاملې دوه لپاره په غیر قانونه توګه دراجه مکه دو قصوروار وګرځول شول. په دوی کې دوه اتیا کلن وکیل مارټن لی او د میډیا مضبوط تن جیمی لای هم شامل دي. په نورو امنناکو مظاهرونو کې پخوانی مخالف پارلیمانی مشره مارګریټ انګ او د بشري حقونو زاړه مرستیالان لی چیوک یان، لی وون کووک، البرټ هو او سایډ هو شامل دي. په بل مقدمه کې د اپریل په اتم تاریخ جیمیلای او لی چیوک یان او د بشري حقونو مرستیال یی وون سام په یو غیر قانونه جلوس کې د برخې په اخیستو اقبالیان شول، خو په دغه موقع لی خپل بیان کې دا هم وی چې زه خپل قصور منم، خو ما څه غلط کار نه دی کړی، بلکې یو امنناکه جلوس کې په شاملېدو ما د خلکو د حقونو پخلی کړی دی او زما یقین دی چې تاریخ به ما د خپل جرم نه بری ګرځي. په کال 2019 کې هانګ کانګ کې د مخالف ګوند په غږ د خلکو هانګ کانګ نه بل ځای ته د لیګلو د قانون خلاف درنې مظاهرې وشوې. د دې قانون تر مخه به د هانګ کانګ په اوسیدونکو په چین کې مقدمه چلولی شي. عوامي جمهوریت چین د تیرو څو میاشتو راسي د قومي سلامتیا په نوم یو ډیر ظالمانه قانون نافذ کړی دی. د دې تر مخه د هانګ کانګ په انتخابي نظام کې بنیادی تبدیلی راوستې شوې دي چې له امره هانګ کانګ کې نیخ په نیغه د منتخب نشستونو شمیر ډیر راکم کړی شوی دی. دین علاوه د قومي سلامتیا د قانون لاندې جمهوریت پلو یو شمیر نامتو مشران او په زرګونو مظاهرین نیولې شوي هم دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس د اپریل په 19 تاریخ د هانګ کانګ د اوبو جمهوریت پلو مشرانو د مجرم ګرځولو د عدالتي فیصلې په حق له خپل یو بیان کې ویل دي چې په دغه اوبو وارو کسانو باندې تورونه په سیاسي بنیادونو لګولې شوې دي، او دین یو ځل بیا دا خبره ثابته شوې ده چې د عوامي جمهوریت چین او هانګ کانګ واکداران په هانګ کانګ کې د حکومت د هر قسمه امنناکه مخالفت د چقولو لپاره تر څومره حد پورې د تلو نیت کړی دی. خاغلی نیټ پرایز زیاته کړه چې امریکا به د بنیادی ازادو خلاف د عوامي جمهوریت چین د دې مار کار روایه غندنه جاری ساتي. امریکا به د هانګ کانګ او لکونو خلکو سره ټینګه ولاړه وي. څوک چې د خپلې اغې خود مختاره او ازادۍ د حفاظت لپاره امنناکو مظاهرو ته راوتی دي، د کوم چې ورسره خپله عوامي جمهوریت چین لوس کړی دی. خاغلی نیٹ پرائز د هانګ کانګ د جمهوریت آزادو د تالا تر غکول په سر مارچ کې د چین په چارواکو د بندیزونو لګولو د ذکر کولو په موقع وی چې امریکا به د بیجینګ او د هانګ کانګ د هغو واکدارانو نه برابر جواب طلبی کوي چا چې هانګ کانګ کی بنیادی آزادۍ تالا تر غکړی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.